په افغانستان کې مز دیګر څلور بجې شوې د ازادي رادیو د خبرونه ته مو زنوري اسنوري هر کله کوم په پیل کې لړن خبرونه د اسلامي دولت ډلې یاد داعش د خراسان څنګه په کابل کې د سکهانو پر ګور واره د پرونی برید مسولیت اخیسته چې دوه تنه پکې وژل شوي او یو شمېر نور ټپیان شوي دي. دغه ډلې د ټلګرام چینل له لارې دغه برید مسولیت اخیستو په بیان کې ویلي چې دغه برید د اسلام پیغمبر ته د سپکاوي په غبرګون کې کړی چې ښایي اشاره یې د اسلام د ستر پیغمبر په اړه د هند حکومت د یوه ویان وروستۍ څرګندونې وي چې د افغانستان په شمول د نړۍ اکثره اسلامي هیوادونو هغه وغندلې. د طالبانو د حکومت چارواکي وایي د کارتې پروان په سیمه کې پر ګورډواره په پرونی برید کې یو عبادت کوونکی او یو طالب وسلوال وژل شوي او یو شمېر نور کسان ټپیان شوي دي. د افغانستان د بشري حقونو د وضعیت په برخه کې د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینټ په یو ټویټ کې په کابل کې د سکهانو پر ګورډواره د پرونی برید د غندنې په ترڅ کې ویلي چې هر څوک حق لري چې په سوله کې ژوند او عبادت وکړي. هغه زیاته کړې ده په کابل کې په سکهانو او په کندوز کې پر صوفیانو بریدونه غندي او غوښتنه کوي چې په افغانستان کې باید په مذهبي لګکیو او د سیستماتیکو بریدونو مخه ونیول شي. د ښاغلي بینټ په وینا د دې بریدونو د څېړنې د اسنادو وړاندې کولو او حساب ورکولو په ګډون عملي اقداماتو ته اړتیا ده. د هندي رسنیو د راپورونو له مخې د هند حکومت په کابل کې د سکهانو پر ګورډواره له پرونی برید وروسته تېر شپه ناوخته لسلو زیاتو افغان هندوانو او سکهانو ته برېښنایي ویزې ورکړې دي. که څه هم د هند حکومت دغه خبره رسما نه ده تایید کړې خو یو شمېر هندي رسنیو دا خبر د هند کورنیو چارو وزارت د چارواکو له قوله ورکړی دی. دا په داسې حال کې ده چې د هند په نوې ډیلي کې د سکهانو د ګورډوارو یا عبادت ځایونو د تنظیم کمیټې پرون له افغان سکهانو سره د هر ډول همکاري ژمنه وکړه او د هند له حکومته یې وغوښتل چې له ټپي شوو سکهانو سره بیړنۍ مرسته وکړي. د طالبانو حکومت وایي پر فساد تورن هغه پخواني چارواکي یا نور سیاستوال چې بیرته افغانستان ته ستانه شوي یا ستنېږي که یې څوک پر ضد دعوه لري یوازې له افغان شخصیتونو سره د ارتباط د کمیسیون له لارې کولی شي هغه مطرح کړي. د هغه کمیسیون چې د هڅو پر مټې دغه کسان بیرته افغانستان ته ستنول کېږي. پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته افغانستان ته یو شمېر ستانه شوي پخواني چارواکي په مالي فساد تورن دي خو دوی تل دا تورونه رد کړي دي. افغانستان ته د پخوانیو چارواکو او سیاستوالو د بیرته ستنېدو د لړۍ په ترڅ کې طالبانو مذهب کمیسیون پرون وویل چې د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ پخوانی وزیر امیرزای سنگین او د افغان ټلیکام مشر جنت فهیم هیواته راستانه شوی دی. د ناتو عمومي منشي یان ستولتنبرګ خبرداري ورکړل چې د اوکراین جګړه به ښایي کلونه دوام وکړي او د نړۍ له دولتونو یې وغوښتل چې کیف ته دې سره له دې چې قیمتونه لوړ دي پرمختللې وسلې ورکړي. دغه خبرداري داسې مهال ورکول کېږي چې روسیې د اوکراین په ختیځ سیورودونیتسک او نورو ښارونو کې حملو ته زور ورکړی دی. په عین حال کې اروپایي ټولنې تیاری ښودلی چې راتلونکې اونۍ به سپارښتنه وکړي چې اوکراین د دغې ټولنې د کاندید هیواد په توګه وپیژني. د ناتو عمومي منشي د جرمني بلدم زون تاګ ورځپاڼې ته نن وویل چې موږ باید دې واقعیت ته چې ښایي دغه جګړه دوام وکړي ځان چمتو کړو، خو د اوکراین له پوځي ملاتړ هم باید لاس وانخلو. او وړاندې په خبرونه کې د کابل په کارته پروان کې د سکهانو پر ګورډواره د پرونی برید یوازینی قرباني سندر سنگ یو نږدې خپل وای کورنۍ د امنیتي دلایلو له امله هند ته تللی و خو د چې ټول عمر په افغانستان کې تیر کړی و نه غوښتل چې هند ته لاړ شي. د اسلامي دولت ډلې یا داعش د خراسان څنګه دغه برید مسولیت اخیستی؟ آیا دغه ډله چې له دې مخکې د افغانستان پر نورو اقلیتونو د بریدونو مسولیت اخیستی په افغانستان کې د پیاوړي کېدو په حال کې ده؟ په دې اړه مو د امنیتي چارو د یوه کارپو نظر اخیستی.
داعش په افغانستان کې نه قومي او نه مذهبي پیش لري، خو د سیمې استخبارات په ځانګړې توګه زموږ ځینې ګاونډیان کوشش کوي هر افغاني حکومت ته مخالفین پیدا کړي.
طالبان وایي هغه پخواني چارواکي او نور سیاستوال چې بیرته افغانستان ته ستانه شوي یا ستنېږي که څوک ورسره دعوه لري یوازې د افغان شخصیتونو د ارتباط کمیسیون له لارې خپله دعوه مطرح کولی شي.
که چېرې چا دعوه درلوده په دوی باندې نو مخامخ دوی باندې ادعا نسي کولی او دوی د کمیسیون سره به تماس نسي.
د پښتو ادب په تیر ولسی ادب د بډاینې په اړه مو د پښتو ژبې د نومیالي لیکوال شاعر او څیړونکي ولی محمد خان سیال کاکړ هڅو ته په یوه راپور کې کتنه کړې ده.
په خورو ورو پښتني سیمو کې داسې ولسی او فولکلوري مواد موندلې دي چې لمخې په پښتو ژبه او ادب کې یو نوې اضافه شوې ده.
ولی محمد خان سیال کاکړ پرون د واتیا کلونو په عمر مړ شو او خاورو ته وسپارل شو. تاسو د ورکو شو وایزانو د لټي پروګرام هم د خبرونې په دوهمه نیمایي کې مهیروي.
تر دې شیبي د ازادي رادیو خبرې ټولګه
د خبرونه پاتې برخه بیا هم د خپل تخنیکی همکار شفیق یار په مرسته وړاندې کوم. راز د خبرونه لومړی موضوع ته لکه څنګه چې مخکې په لاندو خبرونو کې مو واوریدل، د اسلامي دولت ډلې یادایش د خراسان څنګ په کابل کې په کاټه پروان کې د سکانو په ګوروار د پرونی برید مسؤلیت واخیست. هغه ډلې چې له دې مخکې د افغانستان پر یو شمېر نور لګکیو هم د خونړۍ بریدونو مسؤلیت اخیستی دی. د کابل په کاټه پروان کې د سکانو پر ګوروار پرونی برید کې یو عبادت کوونکی او د غراز د طالبانو یو ساتونکی وژل شوی دی. پر دغه ګوروار د پرونی برید وازنی قرباني سندر سنگ یو نږدې خپل وای کورنۍ د امنیتي دلایلو له امله هند ته تللی و، خو د ټول عمر په افغانستان کې تیر کړی و او له افغانستان سره ډېره مینه نه درلوده، نه غوښتل چې هند ته لاړ شي. نور په دې رپورت کې
سوندر سنگ چې ټول عمر د افغانستان په غزنی ولایت او کابل کار کې تیر شوی و پرون په درمسال کې د وی حملې قرباني سه. د سوندر سنگ او خی ارجیت سنگ وایي د نوموړي کورنۍ د همدې امنیتي ګواښونو له امله هند ته کډه شوې او هغه په کابل کې یوازې ژوند کاوه.
ارجیت سنگ وایي سوندر سنگ کې ودانۍ مینې افغانستان کې پات کېدو ته اړ کړی و، خو خبر نه و چې په داسې بې رحمۍ به وزل کیږي. پرون شنبه د غبرګولي 28مه د کابل کارته پروان سیمه کې د سکانو او هندو افغانانو پر درمسال حمله وسو چې وروسته په افغانستان کې دننه او بهر پراخ غبرګونونه راوپارېدل. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو ځانګړی راپور ورکوونکی ریچارډ پینیت وایي پر مذهبي لګکیو د دغه ډول برید مخې نیولو د پلټنو او حساب ورکولو په ګډون اقدام ته اړتیا لري. هغه په یو ټویټ کې لیکلي چې هر څوک حق لري چې په سوله کې ژوند وکړي او عبادت وکړي. زه په کابل او کندوز کې په سکانو او صوفي ټولنو بریدونه په کلکه غندم. په افغانستان کې پر مذهبي لګکیو د سیستماتیک بریدونو مخه نیول د اسنادو څېړنې او حساب ورکولو په ګډون اقدام ته اړتیا لري. د طالبانو حکومت د کورنیو چارو وزارت وایي په پیښه کې دوه کسان وژل شوي او اووه نور ټپیان دي. په وژل شویو کې یو د طالبانو امنیتي کس هم شامل و. رویټرز خبري اژانس راپور ورکړی د دې حملې پر داعش یا اسلامي دولتونو وسلوالې ډلې منلې ده او دغې ډلې ټلګرام په چینل کې لیکلي چې دا برید د اسلام پیغمبر ته د سپکاوي په ځواب کې و چې د هند د حکومت د ویاند څرګندونو کې سوای. خو له دې پیښې وروسته د افغانستان جمهوري حکومت پر مهال ولسي جرګه کې د سکانو او هندوانو استازي انارکلی هنریر پر ټویټر لیکلي و چې موږ افغانان یو، پر موږ د هندیانو ټاپې مه لګوئ. په همدې حال کې په جنیوا کې د افغانستان استازولي له ملګرو ملتونو او د جرمونو له نړیوالې محکمې غوښتي چې دا ډول بریدونو په اړه د بې پرې څېړنې وکړي. دا سکان افغانان داسې مهال خپلې اندېښنې مطرح کوي چې تر دې وړاندې هم له تیر 2013 کال راهیسې په بېلابېلو خونړیو حملو کې درمسلونه، ګردوارې او نور مقدس ځایونه په نښه او په لسګونه ښځې او ماشومان او نارینه پکې په نښه او وژل کیږي. که څه هم د هند حکومت دا خبره په رسمي ډول نه تایید کړي، خو یو شمېر هندي رسنۍ نن سهار د هند په کورنیو چارو وزارت کې د چارواکو له قوله ویلي چې د هند حکومت د کابل پرونی حملې وروسته د شنبه شپې ناوخته له سلو زیاتو افغان هندوانو او سکانو ته برېښنایي ویزې ورکړې دي. د رسمي معلوماتو له مخې په افغانستان کې میشتو هندوانو او سکانو ته د ورپېښو ګواښونو او حملو له امله اوسمهال یوازې 200 افغان سکان او هندوان په افغانستان کې میشت او پاتې سلګونه کورنۍ بېلابېلو بهرنیو هیوادونو ته کډوالې شوي.
په راپور کې مو واوریدل چې د کابل په کارته پروان سیمه کې د سکانو پر ګوروار د پرونی برید مسؤلیت د اسلامي دولت ډلې یادایش د خراسان څنګه واخیست. د ډلې له دې مخکې هم د افغانستان پر یو شمېر نورو لګکیو د ورته بریدونو مسؤلیت اخیستی دی. آیا داعش هغه څه چې د طالبانو حکومت ادا کوي تر اوسه دومره نه ده ځپل شوی چې له دا ډول حملو ولویږي؟ په دې اړه مې د امنیتي چارو له یوه پوه احمد خان اندړ څخه د مرکې په پیل کې دا پوښتنه کړې چې آیا داعش ډله په افغانستان کې د پیاوړي کېدو په حال کې ده؟
داعش په افغانستان کې نه قومي او نه مذهبي بیس لري، خو د سیمې استخبارات په ځانګړې توګه زموږ ځینې ګاونډیان کوشش کوي هر افغاني حکومت ته مخالفین پیدا کړي چې داعش د جمهوریت په وخت کې فعال و، اوس هم ځینې چریکي او داسې نور انفجارات عملي کړي دي، خو دا ځل دوی وښودله چې زموږ د اهل ولود ورونو په درسال باندې نه یوازې چې د بمی چاودنو بلکې دوی خپله هم مسارانه حضور درلود. نو دا په دې معنی چې داعش په افغانستان کې وجود لري.
ځینې تحلیلګران داسې هم وایي چې کله چې د کابل او نوې ډیلي ترمنځ روابط په ښه کېدو یا روابط غوړېدلي وو دغه ډول حملې کېږي. په وروستیو کې د هند د حکومت یو پلاوی هم د لومړي ځل لپاره کابل ته راغی. د طالبانو د حکومت له چارواکو سره وکتل او داسې هم وویل شو چې هند چمتو دی چې په کابل کې خپل سفارت پرانیزي. تاسو وایئ چې د سیمې استخبارات، یعنی مخکې هم دا ویل کېدل چې په افغانستان کې جګړه لوی بودونه یا لوی اړخونه لري او دا یوه نیابتي جګړه ده، آیا له داعش څخه هم ستاسو په نظر د سیمې کوم هیواد د خپلو اهدافو لپاره کار اخلي؟
ولې نه، په تېره کې تاسو ویل چې دوه میاشتې وړاندې زموږ د نور ورونو د اهل تشویه د هزاره ورونو په تعلیمي او دیني مراکزو کې دوی همې وکړې کوشش چې د افغانستان د خلکو په منځ کې یو ځل بیا د کورنۍ جګړې هڅې وکړي، او دا ځل لکه تاسو چې ویلې دا یو هغه پېښه ده چې قصدن او عمدن د پاکستان استخبارات په مستقیمه توګه لاسته لري. د جمهوریت په وخت کې د هند په سفارت، د هند په قونسلګرۍ، همداسې د هند انجینران چې افغانستان ته د بیا رغونې لپاره تلل په دې امیر کړي ځینې تښتولي وو. په دې کې د پاکستان د لاس درلودل موږ نه شو له پامه غورځولی، دوی لاسته لري، او دا اوسنی وضع چې د هندوستان روابط د طالبانو اسلامي امارت سره نږدې شوي دي په لوی لاس غواړي چې دغه مناسبات ترینګلي کړي.
نړیوالو دغه حمله په کلکه وغندله او دغه راز د دا ډول بریدونو د مخنیوي غوښتنه وکړله. بل لور د طالبانو حکومت دی چې پرې انتقاد کیږي چې نشي کولی د افغانستان د لږکیو امنیت خوندي کړي. فکر کوي چې یوازې د طالبانو حکومت ګرم دی په دې کې، او که نړیوال هم چې باید په امنیتي برخه کې د دغه حکومت لاسنیوی وکړي؟ په تېرو شلو کلونو کې په افغانستان کې ډېر پراخ پوځي حضور درلود نړیوالې ټولنې.
سینی وضعیت کې نړیواله هم مسئولیت لري او هم شریک دي، دا ځکه چې ځینې تحریمونه دي او اقتصادي سیاسي د افغانستان په رسمیت پېژندل او همداسې په افغانستان کې فقر او بېوزلۍ د دې باعث کېدی شي چې نورې توریستي ډلې زیات شي، او یا هم د افغانستان د خلکو له بېوزلۍ نه دغه استخبارات د منطقې او د سیمې په ځانګړې توګه د پاکستان چې دا 15 کلو کې زموږ د حکومتونو په مقابل کې تکتیکونه اجرا کړي دي او کوشش کړی چې د موادو سوخ د جنګ پیدا کړي، بیا هم لاس ولري. خو د افغانستان اوسنی دولت د داعش ډلې مار کولو توان لري، په هغه صورت کې چې دوی وکولی شي خپلو امنیتي او دفاعي کشفي ارګانونو کې تغیرات راولي، ځکه د دوی څېرې او قیافې د داعش د جنګلې سره هېڅ تفکیب کېدلی نه شي. دوی باید پخواني افسران، نظامیان په خپلو هغه چې ښه تجربه لري خپلو دفاعي ارګانونو ته راولي، تر هغو دې ته یو ښه مسلکي کار وشي او د داعش د حملو مخه ونیول شي.
یو خو دا د طالبانو د حکومت ده، بل په تېر جمهوري نظام کې نړیوالو په تېره بیا تاسو وویل چې دا استخباراتي بورډ لري. د استخباراتو په برخه کې د پخوانیو حکومتونو سره معلومات شریکېدل دغه د طالبانو حکومت په پام چې اوس نړیواله ټولنې په رسمیت نه پیژني، یوازې د بشري برخه کې ورسره مرسته کوي. فکر کوي چې دا ډول معلومات به د استخباراتو په برخه کې د دې حکومت سره نړیوال شریکوي؟
زه باور لرم چې ایران، چین، روسیا دغه ځینې هیوادونه دوی سره په دې اکلونې هم تشویش لري او خپل استخباراتي مسایل سره شریکي. خو د داعش ډله له دې خوا نه راځي، بلکې د پاکستان او د عربي هیوادونو دا چې په سر کې څوک دي، هغه هم د کولی شي په ریشه کې پیدا کړي نړیوال، کولی شي داعش ریښې د افغانستان د باندې مثلا پاکستان کې د تمرین ځایونه لري، همداسې مدرسې دي او نور خپل سعودي عربستان په غیر مستقیم ډول داعش ته داسې کوي چې مالی کمک کوي، او له دې کبله دا یو لوی هغه پروژه ده چې کار اچولې ده. زه هیله منم چې نړیوال په دې اړه باندې د افغانستان د خلکو په خاطر د افغانستان اسلامي امارت سره نږدې اړیکې وساتي، تر هغو دغه ډله کې قوي کېږي، دا به د سیمې او د نړۍ لپاره یو لوی خطر وسیږي. همداسې تاسو یوازې داعش ویلي، دلته القاعده هم داسې ویل کېږي چې القاعده هم پر ژوندي کېدو کې ده. هیله منم چې نړیوال او د سیمې هیوادونه د افغانستان اوسنی حکومت په دې هکله رغنده ګامونه واخلي، تر هغو د افغانستان خلک چې 1500 کاله کېږي د جګړو په اور کې سوځي نور له دغه جګړې نه په امان کې شي او د سولې او د ارامښت ژوند لري.
د امنیتي چارو پوه احمد خان اندرلو.
ازادي راډیو په لنډو څپو.
آزادی رادیو پر لنډو څپو پر 14.5
19.8
24.8
او 13.6 مترو اوریدلای سنگ وړاندې په خبرونه کې د افغانستان په اړه نور مطالب هم لرو، خو اوس یې نړیواله موضوع د ناتو عمومي منشي ان ستولتنبرګ خبرداری ورکړ چې د اوکراین جګړه ممکن کلونه وخت ونیسي. ستولتنبرګ په عین حال کې د نړۍ پر دولتونو غږ وکړ چې سره له دې چې لوړې بیې لوړې دي، خو کیفیت باید پرمختللې وسلې ورکړل شي. نور بلا صدر الله الدین وورو
د ناتو عمومي منشي د په وینا هغو واقعیتونو ته په کتو چې موجود دي د اوکراین جګړې د اوږدېدو وړاندوینه کړې. ینس ستولتنبرګ له جرمني بیلډم زونټا ګرسپانې سره په مرکه کې چې نن یک شنبه خبره شوه ټینګار کړی چې د اوکراین ملاتړ نه باید پای ته ورسیږي. د هغه په وینا د اوکراین پوځي ملاتړ او له دغه هیواد سره د انرژي او خوراکي موادو مرسته په لوړه بیه پریوزي، خو زیاته کړه چې مرسته باید دوام وکړي. بل لورته د بریتانیا صدر اعظم بوریس جانسن کیفته له پرونی سفر وروسته سنډي ټایمز ورځپاڼې ته په یو مطلب کې لیکلي، وخت د اوکراین په اوسنی وضعیت کې تر ټولو مهم فکتور دی. جانسن زیاته کړه چې اوکراینیان باید د ځان د دفاع په چاره کې د ستړیا مخه ونیسي. روسیه دا مهال خپل جګړه د اوکراین پر سیویرو دونیسک او یو شمیر نورو ختیځو ښارونو متمرکزه کړې. د تر ټولو تودې جګړې راپورونه له سیویرو دونیسک خبرېږي، ځکه که روسي پوځیان دا ښار ونیسي د لوهانسک پر ټوله سیمه لاسبری کیږي. بل ورته د اوکراین پوځي چارواکي وایي چې تر روسي سلګۍ پورې به له دغه ښاره دفاع کوي. نن یک شنبه هم د اوکراین د ختیځ په ځینو ښارونو کې د تودې جګړې او د توغندیو توغولو راپورونه ورکړل شوي دي. دا خبره د اوکراین د وسلوالو ځواکونو قمندانې نن سهار وختي کړې ده. پر اوکراین د روسیې د بې دلیله یرغل دادې نږدې څلور میاشتې ووتې. د موده کې لسګونه زره کسان وژل شوي او له 10 میلیونو ډیر نور بې ځایه شوي، چې اکثره بې ځایه شویو اروپایي هیوادونو ته پناه وړې ده.
ازادي راډیو اوري په افغانستان کې مازیګر څلور بجې او 3 دقیقې کېدونکې دي. اوس هم پام وکړئ د سپورتي خبرونو ته.
په کندهار کې په لومړي ځل د فوټبال د 19 کلنو لیک پیلېږي. دا خبره د افغانستان د بدني روزنې ورزش ریاست په خپل فیسبوک پاڼه کړې ده. د دې ریاست په وینا د فوټبال د 19 کلنو دغه لیک لوبې به راتلونکي شنبه پیل شي او نږدې یو میاشت به دوام ولري چې هر مازیګر به یوه لوبه ترسره کیږي. د دې لوبو هدف فوټبال لوبې ته وده ورکول ښودل شوي. غور کې د 100 ورزشکارانو ترمنځ د وښو غوراوي سیالي تېر ورځ ترسره شوې. د افغانستان د وښو فدراسیون په خپل فیسبوک پاڼه لیکلي، دغه سیالۍ د وښو د 5 کلبونو ترمنځ د یوې ورځې لپاره وي. د فدراسیون په وینا د دې سیالیو په پای کې 13 ورزشکاران وتوانېدل چې د غور غوره لوبډلې ته لاره ومومي، او د 2023 کال آسیا جام لپاره وړ لوبډلې معلومې شوې. د ورزشي اژانسونو د راپورونو له مخې آسیا جام لپاره په هندوستان کې مختلفو هیوادونو ترمنځ غوراوي سیالۍ وشوې چې لوبډلې 24 لوبډلې د 2023 کال آسیا جام سیالیو ته لاره پیدا کړه. په دې سیالیو کې افغانستان هم شامل و چې په یوې مساوي او دوه بیلولو لوب سره له یاد جام څخه بهر شو.
را پرونه مرکه او اوریدونکو
په دې برخه کې مو وړاندې د پښتو ادب په تیر دی ولسی ادب د بډاینې په برخه کې د پښتو ژبې د نومیالي لیکوال شاعر او څېړونکي ولی محمد خان سیال کاکړ هڅو ته په یو راپور کې کتنه کړې ده. خو تر دې مخکې د طالبان حکومت وایي هغه پخواني چارواکي یا نور سیاستوال چې بیرته افغانستان ته ستانه شوي یا ستنېږي، که څوک پر ضد دعوا لري یوازې له افغان شخصیتونو سره د ارتباط د کمیسیون له لارې کولی شي هغه مطرح کړي. د هغه کمیسیون چې د هڅو پر مټې دغه کسان بیرته افغانستان ته ستنول کېږي، د دې لړۍ په ترڅ کې د طالبانو دغه معذف کمیسیون پرون وویل د مخابراتو او معلوماتو ټکنالوژۍ پخوانی وزیر میرزا سنگین او د افغان ټیلیکام شرکت مشر جنت فهیم بیرته هیواد ته ستانه شوي دي. نور په دې رپورټ کې
دا سیمال چې افغانستان ته د بیرته ستنو شویو کسانو لړلې یو شمیر د اشخاصونه بلکې بیت المال په غبن تورندي. طالبان وایي که هر ټولنه یا کوم څوک د دې کسانو پر ضد داوه لري له افغان شخصیتونو سره د ارتباط کمیسیون له لارې دی وڅېړي. د طالبانو ویان زبیح الله مجاهد ازادي رادیو ته وویل دغه کسان په یو باور افغانستان ته ستانه شوي او هیڅ څوک نشي کولای کومه ستونزه ورته جوړه کړي.
که چېرې چا دعوه درلوده په دوی باندې نو مخامخ دوی باندې دا نشي کولای او دوی سره کار نشي درلودلی. د کمیسیون سره به تماس نشي او کمیسیون د تماس د کمیسیون دا کار څوک دعوه ولري هغه سره به تماس نشي.
افغانستان ته د بیرته ستنو شویو په ډله کې د پوهنې په پخواني وزیر فاروق وردک، د حج او اوقافو په پخواني وزیر صدیق چکری او د کورنیو چارو وزارت د راتیف پر پخوانی رئیس محمد انور کوهستانی د مالی فساد تورونه شته. حادثه موکړه چې یادو کسانو سره اړیکه ونیسو خو بریالي نشو، مګر یادو کسانو پر ځان لګیدلی د مالی فساد تورونه رد کړي. دا په داسې حال کې ده چې تازه د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ پخوانی وزیر امیرزی سنگین هم د شنبې په مازدیګر افغانستان ته راغی. هغه د کابل په هوایي ډګر کې رسنیو ته وویل افغانستان ته د خدمت په موخه راستون شوی. داسې مهال چې هغه له وزارت د ګوښه کېدو وروسته له افغانستان ووت. حقوا د بشري حقونو د څار سازمان وایي افغانستان ته د بیرته ستنیدونکو پخوانیو چارواکو په ستنیدو کې د طالبانو ګټه نغښتې ده. د دې سازمان د خودو څانګې مسؤلې هیدربار ازادي راډیو ته وویل طالبان داسې مهال د پخوانیو چارواکو د بیرته ستنیدو هرکلی کوي چې واک ته له رسېدو وروسته یې د مخکني نظام امنیتي او دفاعي سرتیرو په ګډون یو شمېر کسان وژلي. هغه ادعا چې طالبانو مخکې رد کړې ده.
دا د پام او درک وړ خبره ده چې طالبان وطن ته د پخوانیو چارواکو له راتګه هرکلی کوي، ځکه دا روښانه ده چې طالبان د دې چارواکو ظرفیتونو ته اړتیا لري. له دې سره هممهاله په دې موضوع کې د طالبانو ګټه هم نغښتې ده، ځکه کله چې دوی کابل ونیوه نو اعلان یې وکړ چې د امنیتي ځواکونو په ګډون د پخواني حکومت کارکوونکو ته یې عفو کړې. خو موږ په دې پوهیږو چې د پخواني امنیتي ځواکونو د سرتیرو په ګډون یو شمېر کسان یې ووژل، او دا د دې لامل شو چې خلک د طالبانو د بخښنې په ژمنو اعتبار وبایلي.
له افغان شخصیتونو سره د ارتباط کمیسیون وای د کار لپاره لای شاو خاصل کسان افغانستان ته ستانه شوی. خود خلکو له خوا په دې کمیسیون نو کړه چې طالبانو دا کمیسیون د نمایش لپاره جوړ کړی او غواړي په دې سره د نړیوالو فشار پر ځان راکم کړي. یو شمیر افغانان وای طالبان د دې پر ځای چې په کور دننه د افغان کډرونو لوړتیا ګټه واخلي د یو سیاسي پلان لمخي د هغو پخوانیو چارواکو لراته هرکلی کوي چې د جمهوریت پر مهال ناکام مدیرانو.
ازادي رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
د پښتو ژبې نومي علي لیکوال شاعر او څېړونکی ولی محمد خان سیال کاکړ پرون د واتیا کلونو په عمر مړ شو. د پښتو ژبې یو شمېر لیکوالان او څېړونکي په پښتو ادب په تیر ولسی ادب کې ښاغلي کاکړ هلې ځلې ډېرې د ستاینې وړ بولي او وای په خورو ورو پښتنو سیمو کې د ولسی او فولکلور ډېر مواد راټول کړي چې دغه ادب لا هم بډایه کړی دی. په دې راپور کې مو د ښاغلي کاکړ ادبي فعالیتونو ته کتنه کړې ده.
د پښتو ژبې نومیالی لیکوال سیړونکی شاعر او فولکلوریس پروفیسر ولی محمد خان سیال کاکړ د جون په 13مه نیټه د واتیا کلونو په عمر عمر او په خپل پلرنۍ هدیره کې خاورو ته وسپارل شو. د نوموړي په مړینه پر سویلي پښتونخوا سربیره لروبر او په نړۍ کې خواره واره پښتانه لیکوال خواشینی شوي او د هغه مړینه یې پښتو ادب ته لویه ضایعه ګڼلې ده. لیکوال سیړونکی او د ننګرهار پوهنتون د ژبو او ادبیاتو پخوانی استاد محمد داود وفا مشال راډیو سره په خبرو کې وویل ارواخات سیال کاکړ په خورو ورو پښتنو سیمو کې داسې ولسی او فولکلوري مواد موندلي چې له مخې په پښتو فولکلوري ادب کې یو نوی اضافه شوې ده. نو موله وړاندې وایي
سیال کاکړ د شلمې میلادي پیړۍ د ورستۍ لسیزو او د یوشتمې پیړۍ د لومړۍ لسیزو پیاوړی لیکوال او سیړونکی و چې د پښتو فولکلور او ولسی ادب په برخه کې پراخې او هر اړخیزې څېړنې کړې دي. د پښتو فولکلور کې نوي ژانرونه کشف کړي دي. په خورو ورو پښتني سیمو کې داسې ولسی او فولکلوري مواد موندلي دي چې لمخې په پښتو ژبه او ادب کې یو نوی اضافه شوې ده. د پښتو ولسی ادب په برخه کې هغه څه ترلاسه کړي دي او څېړنې پرې کړي ده او خواره کړي دي چې تر دې وړاندې د بل څېړونکو لاس لا نه ور رسېدلې. سیال کاکړ د فولکلور ترڅنګ د تاریخ ادبی تذکره لیکنی او شعر پیژندنی او د پښتو ادب په بیلابیل نور خو هم سیړنی کړي کار کړي دي.
لیکوال او سیړون کې عبدالغفور لیوال وایي چې ارواخات سیال کاکړ هغه وخت د پښتو ولسی او فولکلوري ادب راټولولو تملا تړلې وه چې هیڅ حکومت او هیڅ ادارې په رسمي توګه داسې مرکزونه رامنځته کړي نه وو چې ولسی ادب او فولکلور خوندي کړي.
هغه فرهنګي چاپیریال کې چې ارواخه سیال کاکړ هلته ژوند وکړ په هغه ساحه کې دغه ولسی ادبیاتو ځینې ډیر ارزښتمن ځیلونه او ژانرونه راپنځېدل. په تېره بیا کاکړې غاړې، پخوانۍ نارې، لرغونې غاړې او ولسی کیسې، ارواخه سیال کاکړ د دغه ټولو په ارزښتونو پوهېده. هغه د کاکړې غاړو په راټولولو کې
لیکوال او سیڑون کے استاد لال پاچا ازمون وائی سیال کاکڑ پدی پوہیده چی دا یو قام دا جبی پا جوندی پا تکی دو کی ولسی ادب او فولکلور تر بل ہر سزیات رول لوبا ولیشی.
دا گلگمیش حماسا دا اولیا دا اودیسا دا هاگا حماسی دی چی دنیا لرزا ولا دنیا خودلا و دنیا تا فکر و مفکوره ورکا ولا دا دا پختانو کور په کور وګرځېد، کلی په کلی وګرځاو. همدغه د فولکلوري ارزښتونه لکه انګۍ شوې، غاړې شوې، ټپې شوې، دا راټولول د پدې پوهېده چې د دغې ژبې د ارزښتونو پر راټولولو کې ژبه او قوم چې رسیږي پرمختګ کوي او دا د یو سند په توګه پاتې کیږي. سیال صاحب په دې راز پوهېده چې د یو قوم ژبنی ارزښت او د دوی تاریخي ارزښتونه د دوی په سوچه فولکلوري ارزښتونو کې خوندي دي. نو که یو قوم څوک پیژني، یو ملت څوک پیژني، یوه ژبه پیژني، هغه به د خپلو فولکلوري ارزښتونو له مخې پیژني پرته له کومې مالی ګټې. دا د معنویاتو په دنیا کې را لوی شو او د خپلې ژبې د پرمختګ دپاره یې دومره کار وکړ چې بالاخره دغه لوی انسان هغه د کور و کلي مزلنه سفر پیل کړی و او تر تویلی پختونخوا د بلوچستان تر پوهنتونه را ورساو.
د افغانستان د علومو اکاډمۍ غړی استاد محمد اسف سمیم چې لوګدو کلونو رئیس یې له ارواخات سیال کاکړ سره راشه درشه لرله، مشال راډیو سره په خبرو کې وویل چې هغه نه یوازې دا چې لوی لیکوال او څېړونکی و بلکې د یو مینهناک مشر ویاړ یې هم په برخه و. نوموړی وایي
زه هم دا ویاړ لرم چې څلور څلوېښت کاله وړاندې پړمبي ځل د زیار صاحب په کور کې سره ولیدل او بیا خو د سیال صاحب سره زموږ په دې کډوالۍ او بې کورۍ په وختونو کې کله کله به چې کوټې ته لاړم ډېرې نازولې یم، ډېرې مینه راکړې ده خو د فولکلوري ادبیاتو لپاره ده د زړه له درده مین لیکوال او چې د زړه په وینو پښتو آثار او پښتو قلمي خزانې راسپړلي او راپیدا کړي دي.
پروفیسر ولی محمد خان سیال کاکړ په 1915 زیږدیز کال د بلوچستان د پخین په سرانان سیمه کې زیږیدلی و او د 2022 زیږدیز کال د جون په 13 نیټه د ورپېخې ناروغۍ له امله عمر او په خپله پلرنۍ هدیره کې خاورو ته وسپارل شو. نوموړي د خپل 80 کلن ژوند په اوږدو کې سباندې 50 کاله د پښتو ادب چوپړ کړی و. په 40 کلنۍ کې په شعر ویلو پیل کړی و او تر 40 عنوانه پورې بیلابیل کتابونه لیکلي چې زیات شمېر یې چاپ شوي دي. په دغو کتابونو کې اکثره د ولسی ادب د بیلابیلو اصناف لکه غاړې، متلونه، انګۍ او نکلونه دي.
او اوس به هم ستاسو څو پیغامونه واورو چې د ازادي راډیو په غږ ثبتونکي ماشین کې او واتساپ شمېره کې مو راته پرېښې دي.
زما پیغام په دې اړه باندې د پاکستان هیواد کوم مهاجرین را اوړي افغانستان ته د بولدک پر بارډر باندې، نو هلته بیا دا مسلمان ورته وایي دغه کوچانو ته ستی کوچان یاست، هلته د مهاجرینو په ریاست کې ورته وایي کوچان یاست، ستی ته موږ هغه کارت یا د مرستې کوم شی سي هغه نه ورکوي. نو د ازادي راډیو سموږ دا خواهش ده چې په دې هکله باندې د مهاجرینو د ریاست ته زموږ خبره ورسوي یا زموږ پیغام ورسوي چې په دې هکله باندې د اقدام وکړي، خلق مسکینان دی دا خلق چې راوړي دغه خوا هغه په ډېر بد وضعیت په ډېر بد حال کې راوړي، نو زموږ آواز د مهاجرینو ریاست ته ورسوي او مسؤولو چارواکو ته ورسوي چې په دې هکله باندې دوی پوره همکاري وکړي او څېړنه وکړي.
السلام علیکم، اختیار ستومان یم د لغمان څخه. چارواکو نه زما دغه هیله او خواهش ده چې د معلولینو معاشونه ورکړي.
د ازادي راډیو درنو قدرمنو ته سلامونه وایم، او د سلامونو بعد زه د ارزګان ولایت کې زاب ولسوالۍ د خلج د سیمې څخه حنفي صاحب سره په لین باندې. زموږ د ولسوالۍ عمده مشکل دا دی چې بعضې